سلام ستړي مشه افغانستان کې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پایله په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي دغې ادارې په خپل یک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي او شاوخوا 2009 ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وروستی راپور ښیي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډیره پنجیر او زندهجان ولسوالیو کې کاملا ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي د دې راپور له مخې د زیانمن شوو شمیر 1350 ته رسیږي او له دې ډلې 1400 زیانمن شوي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارو اکثر د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدلی دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی دی شوی د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د پاکستان د قانونو ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ویل شوی دی چې کابل ته د پاکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیټ چې مسایل وباس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي بالونه یو نندارتون پرانیستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاو خالص ورځې مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپې کانال او د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پمبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپې کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د اوبو اندازه کمه شي د اسرایلو جنگیالو توګه نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي برید وکړ د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او زرګونو کسانو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه اسرایل ویلي دي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز په نښه کړی دی خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي د حملې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې دور لګیدنې له کبله د لزون کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی و چارواکي وایي په قرغندې سیمه کې د پرونی دغه اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر 340 ته پورته شو د قزاقستان د اسراري حالات وزارت وایي د دریو ترې تم شو کان کیندونکو د موندنې هڅې روانې دي د پخې پر مهال په کان کې 252 کسان حاضر وو تر اوسه په دې کان کې دور لګیدنې علت معلوم نه دی او کیف وای چې د اوکراین څلور پولیس هغه وخت بیان شول چې د سوروسک خار د جګړې په نوم لیکرخه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغندې توغول شوې او د دوی په موټر ولګید د خار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی د اوکراین د کورنو چارو وزارت د ټلګرام په پیغام کې ویلي دي چې د قانون د تنفیذ د ځواکونو روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي وو چې تیر شپه په ایران کې جوړ شوې 15 پلوټ الوتکې شې د روسیې له خوا توغول شو د روسیې له خوا د اوکراین پر اسمان ګرځدلې نسکوري کړې دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې درته دا مطلب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې په هرات کې د تېرې شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته یې مالی زیان اړولی دی له دې سربیره دا به هم را سره واورئ چې له طالبانو واکمنۍ نه ګاونډي پاکستان ته تللي هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د زده کړو په لټه کې وي یو ځل بیا له زده کړو پاتې دي
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم مګم دا مکتب مضبوط شوی دی بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي
وړاندې په خبرونه کې به د دغې موضوع جزئیات در ټولو رو همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر له بیلابیل خارونو راټول کړي. دا چې علت یې څه دی په دې به هم جزئیات درته ولرو، او په دې به هم راسره واوري چې کابل ښاریان وایي لکه چې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شي، د دوی په مالونو کې یو څه زیان ورته پیښیږي.
کما سودا چې په قیمت اخلو هغه مل خرڅ کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي، نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅ کړو.
درنګ د غزه کې د فلسطینیانو د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات په هم درکړو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي صدر رئیس سره خبرې کول. د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګرو شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې فعال کړي دي چې په دومره لوړه کچه شتمني په افغانستان د پاسانه انتقال نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ل پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسول خانجان لکوزای وایي ل افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم ایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او غیزنا کوند لري.
د څکم څلور سو په تعداد کې زمونږه سوداګرو وړې او غټ کارخانه په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي، او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی. او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نو موري دا هم ویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړي او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمنۍ افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزای غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 پاکستانی کلدار او دغه شان 500 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي، او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر بل ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده، غټه ستونزه ده. سالویش کال کې 15 کال کې چې سړی د سرمایه بند کړي روزګار ده، ډیر خلک دی چې 14 سرمایه بند کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډیر ستونزمن کار ده، تبا تاثیر کوي، ډیر په خلکو تاثیر کوي او ډیر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو لپاره دا ډیره مشکله ده چې په یو میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنیدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي کله 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې، هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالي کورنۍ راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له افغانستان له پاکستان افغانستان ته ستنیدونکي افغانان له څه ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره بل پلو په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له امله تړل شوي دي. د دغه ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې له ځینو ښوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویر راړل چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خوانکي او زدکونکي نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خوانکو او زدکونکو روحیه به ډیره خراب شي ځکه مخونځي وتاړل
دي. خوانځي شاوخوا 450 افغان زدکونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زدکړې ورکولې چې 250 انجونی وي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په 4 د پولیسو یو وډاله مرکز سراغله او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په موقتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه 2 تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
دولت پاکستان خواهش دارم،
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د لومړنیو مواد خوراکي موادو بیې نه دی راښکته شوي. دا چې علت څه دی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل څلور اویا یا اتاوی افغانۍ دی، یو کیلو ګاز په اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیه لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیه لوړوي.
د کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسه هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین کې
د اړوند مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډېر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کیږي.
روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر
ما. زمانی که یک کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه اجیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سرشاهزاده د یو شمیر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه څو ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دوکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه هم له خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریې د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې دریو مقام خپل کړی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسیې ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 30 میلیونو ډالرو بشري مرستو رارسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي بتنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات، بیکاری او بیوزلۍ لمنځه نه وړي. یوازې نه اغیزې دا ده چې د پیسو پرسو په هیواد کې راټیټیږي او بینل وړي. خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږ او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیل وړيږي او پرسو به هم لوړ شي. خود طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پړسوب کچه منفي او ته رسېدلې او په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې د عاید له کموالي او بیکاری څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
روسل هغه چې د اسرایل صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایل جنگي الوتکو پر غزه هوایي حمله کړې. تفصیل په راپور کې ورو
د اسرایل جنگي الوتکو نن سهار د غزه یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلی چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یک شنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژن کې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غشتنو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزي وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کیدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې رئیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په مخنی سره اوس به د هغو سوالګرو په اړه باندې چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې دوی د طالبانو حکومت هڅه کوله چې راټول کړي لا هم نه دي راټول شوي د دوی ستونزو ته تم کیږو.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګری دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختر نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خون کو دروزن انسټیټیوټ د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري و د قرباني شو او سی خاون مردي او لسوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له عملي نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چی کار کوم اولادم نن
می از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخې ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خل ګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان می له لاس ورکړم. لدین چې سوالګری ټول کړی ودن دري ورکړي د کور کرایه دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات سن غوړو څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانی ولرو.
مادام ګل د کابل خالي وبل سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړی ناروغ نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه است.
ستونزې لرم، په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایي سیمه ډوډۍ نه د خوړلې، میړه مې ناروغ دی، په ځای کې پروت دی، ما هم عملیات کړای،
یو زوی لرم هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
په واسه خو میم نه دي چې بل کور کار وکم، نو مجبور یم اوس خدای کوم کوم پریږدي کې موږ داس کوم پریږدي داس خو نو دولیږي کوم مازه کمره هم خو نه کوم کوم شی ولرم خو نه کوم خپل کور کې تورې منځ کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم دبل په سرای کې وایم ناس یې مزه کندواله داس ما شي چې را صداغلې تورې و به موږ خو راکته خو جو بو قدرت زنه لرم هیڅ کوم مکنه در سره سوي پر مخ باندې نه چا کو مکلي دلې.
د طالبانو د حکومت لوایان ذبیح الله مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا دېرش سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو لړۍ پیل کړې وه چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به تخار ته ورشو. په دې ولایت کې د چاب ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په بازارونو کې د خټکۍ او هندوانو ټیټ نرخ او تر څنګ یې د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ شوي دي چې له دغو میوو یو شمېر داسې شیرنیانې جوړې کړي چې د ژمي په موسم کې ورڅخه ګټه پورته کیدلی شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د تخار د چاب ولسوالۍ بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړي ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکي هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمېر کروندګر له خټکیو هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو نوموړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله آزادۍ راډیو ته وویل:
چلسه تربوز یو سر شیرني شو شوا
په دې خاطر چې حاصلات زیات شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپل اوبو کې وایشيږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشټوالي لامل دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چې وخت فصل شمې برایا دومره وخت دره.
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې لاړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساتلاندو خبرونه ده.